السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړل شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل روسیا امریکا چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي افغان چارواکو ته هرکلی کړی
بل حضور مشترک او امجانبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شهرها تاکید میکنه
د افغانستان د موزیم درې دېرش قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي
دېرش قلم آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یوې څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پېژندل شوي وو
په دغه یو ساعته پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډېره پورې د نیمې نړۍ او کور کلي راډیو پروګرامونه ته ځانګړی وي
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسېدونکی شړشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی
د دې غنیمت د ډېر په تکلیف امکان نه دورې چې شاشنګل ام پرشنګل
تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو لوتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي په جاوز جان کې د سیمایزو اردو یو قومندان شیر علی د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی وغږیز کلیپ لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج کړل پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو لوتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي ارګ پر خپل ټوټر لیکلی هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره درلیدو پر مهال وکړي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم پر ټوټر لیکلی هایکو ماس له ده سره درلیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونو ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي دغه یواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قومندان شیر علی ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو د جاوزجان د امنی قومندانې ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتې په ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده خغلی ندیم ویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي د یوه شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و خپله د یو کمین ښکار شو سیمه ایزې اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره دیرش نوي لوبغاړي ټاکل شوي تمه ده د دوی شپږویشتنې د روان کال د مې له شلمې تر دیرشمې پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمرینی کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډلې د تمرینی کمپ تر څنګ د مې پر 15مه له اندونیزیا او پر 9مه نیټه له سنگاپور سره سیالي لري افغانستان د 2021 کال د جون پر دریمه له بنگلاديش د جون پر 11مه له عمان او د همدې میاشتې پر 15مه له هند سره لوبه لري په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي ازادي راډیو ته غوښتل د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال ویل پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې پوربند بدل شي تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخه سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیک کېدو کې د لاسلرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکې کې ښکیل کسان اجازه نه لري له ایران ووزي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې دی د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خپرېدو په ایران لاری په غوسه کړی او هغه د جاسوسۍ یو اقدام بللی. لږ تر لږه درې کسان چې یوه 14 نجلۍ هم پکې ده د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې په اوږدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښتو کې وژل شوي. دا نښتې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېدې. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نښتو کې لږ تر لږه 4 تنه قرغیزي وګړي ټپیان شوي دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغوی په کوکتاش کلي کې د پاوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لورې د قرغیزستان د اکسای کلي ته نږدې هم مرمۍ ویشتل شوي دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادعا رد کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسنل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم رازو لومړی راپور ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونو یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې تلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي جواب سره مخامخ شي. دوی وایي په پام کې لري چې په 2 کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو لور کولو ډاډ وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 23 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپلې موخې ته رسیدلې او اوس باید له دې هېواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ وروسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیری د جولای تر لومړۍ پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې شایي دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان خه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رات نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دوه اندیشنو په لړ کې د ټولیز امنیت تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرې دوه خبرداري ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځم په پرځول چې د 2000 کال په وروستیو او د 2020 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګری زړدل له خوا د تاریخوالي پیښې ډیره سوي دي. د ته په وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې تبان دي 380 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چاشمې پر ورځ ویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینې نه سي کېدای. خو د ویلي له ناتو متحدینو سره یو ځای واشنگتن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاري د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 310 میلیون یورو چې د 500 میلیون ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2023 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لاس کال مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اوسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړم ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډیر راکم کړی، خو شنن کې پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نګدی لاس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن و واشب. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وشل کېدل د القاعده شبکې د مرکزی حصې د پاشل کېدو لپاره لوی لاستر وړنه وبلل چې ګوندي لمخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې تر هغریس فعالیتونه رقم او د خلکو امنیت خوند شي. لاس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدی فکر ده چې ګوندي د القاعده شبکې ګواخي ډیر رقم کړي. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنن کې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو واسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 20مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو دراتلونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایز او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسولیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبله چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خدای وړاندې لدی چې ډیر نه وخته سی ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وایي دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعال ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د سلواغي میاشتې په 10مه رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل د ادارت کړي او ویاندي زبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یو برخې له نورو تر هغه ډلو سره د اړیکو پرې کوندې عملي کړي ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونو افغانستان پرېږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنون کې شفیق حمده.
خود اسامه بن لادن په وجل کې دو سره د القاعده شبکه لمنځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې په جنوبي اسیا کې بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر له وجل کې دو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوی چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي. خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12مه خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونې کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وشل کېدو خبر ورکړی چې تر ډیره په هغه سیمو کې وشل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتست. نن د ترویکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبري وکړي. د روسي ولورپوري چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کې چې شاوخوا دوی اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټاپه درېدو خبر ورکړي. په دې اړه په مکرې د راپورټ
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استاذ زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد او د پاکستان او چین استاذ هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشمې په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نو موري زیاته کړې چې د اوسنۍ وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسی. خو دا ونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت تریت څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میټر لمړی نیټه له افغانستان څخه وتلی وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د دې په باور د پرمختللي ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شي.
پر وخت لري ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسي او پاکستان تر فشار لاندې تر سره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید او شرط پرته د خپل وطلو په اعلان سره ټول حیران کړل. خو د سولې مسأله څه شوه؟ تاسو چې ځي سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی حل ته دي. که څه هم هغوی شاید ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللې ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو گاونډي ځای پکې خالی وو، هغه گاونډي چې د افغانستان پر وضعیت اغیز لرلی سي. سره لدی چې ایران ته بلنه ورکړل شوی و، خو د دې هیواد استاذ په هغه غونډه کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډه اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، دیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان په اړه د لویدیزم مطبوعاتو تبصره له اسمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربی اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخوانی شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړ لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیل پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغه چې فکر کاو د شوروي سور پوز له افغانستان نه وځي، یوازې د ځان د دفاع په فکر کې وو او هڅه یې کوله چې شوروي پوزونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوزونه ووتل نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو د نشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغه سي ازادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ درلود، او لبلی خو د پاکستان پوز په خپل له سختريزو سره په نشته بوخته. د ورسپانې په باور طالبان هم اوس بدل شوي، دا ډله اوس له نورو سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده، او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی، خو په افغانستان کې له سولې سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې ګڼي چې کېدای شي له دې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې په هنتونونو او ښوونځیو ته د تک چانس ورته پیدا شوی یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هیل ورسپانې بیا له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې په باور د سپتمبر پر 11مه له افغانستان د ځواکونو استلو جدي پښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد ورتیا به کم کړي، او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحده ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیرونی په دې اړه د سناجرګي د غړیو پښتنو ته سم ځواب ورنکړ. په تیر بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د محل ویش پر اساس باسي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به زیات شوی کورنۍ د بیرته ستنیدو پر مهال هر ورځ د خښوي ماينونو په چاودنو کې مړاوټه پیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روختون ته په تیرو لس ورځو کې 15 مړی او 15 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قرباني اندي. بل خو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15000 خښوي ماينونه کشف او خنسا کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
نو کریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمو او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روختون عجل واټه ورول سی بي د حمل میاشتې د سلرويشتمې بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روختون عجل واټه 15 مړي او 15 ټپیان ورول سی بي چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د منچاودونو قربانيان دي. دا کسان پر غنداب ولسوالی کې ورسته تر هغه د ماین چاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو لامل تر 300 به ځای کې دوه ورسته خپل کورونه او کلو تستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالی له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو ورسته د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړي، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شندولو عملیات پیل شوی. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوې او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکي دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښ د مینو سپار کې د پوسټي د پاره چې ما پوسټه وکړای دا غسره چې دې پاک مینو نه ګرځي پاک دې ورو ورو وته چې ما دا موږ شواره به شنو پښې په پښو شنو مار او داس مې تازه چې د جاله وګن ته د نن لپاره پاتې د پښتای شي دې جاله وګن ته چې څه مستر مې ګورې وسه ساو او ولاسي چې مستر مې وګورې
کوم ځای یې فرصو
واری پښې یو بس
چې لاس ته تسیږي.
عبدالسمیع بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکی دی چې 13 کلن ورور یې ماین چاودنې ټپي کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
د روژې اوله و برې ویله ول موږ به کډه یو لاړ به سکلې ته او خدای لاړه کړي ته بس د ورځې و بجې وې چې د کور راووتلې او بل سپینځلې وو مینونه را کاژل نو بر ما د کور مان ته ولاړ د کور خوا ته دی ولاړلې دی بیا راغلی وو سپینځلې ته چاکو ورکړی چاکو یو څه اخسلې په خپل چاکو پسې رالې خپل چاکو پسې رالې هغه په دا چاکو د لین چې د پرې کړلې بس پنجې بره مین باندې پټاو نو هغه شهید شو بل دی خدای پاته کړل.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ خبر کړو چې طالبان راغلل، هر درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتل، بیا وروسته موږ ته ډارې ولاړې پاکې سوې دي د حکومت ته خاص نو دی چې پر کور ته ولاړې هلته شپه وکړه سهار چې راووتې یوه بخچه اوبه تلله او په دې بخچه په مابینس کې څه چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچه په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دې پر وختې نو بیا دا چپه پښه هم ماتې شوله او دلته داسې د غوښې پرې شوي نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې موټر مو خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا مو په هغه موټر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو هغې جوړ.
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دولو سروز په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف افغان ساکري. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هرګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دولو سروز په جریان کې د 5,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خونسا سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خونسا کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو زمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره له لویو او کوچني بوتلونو او د غړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 6 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه سکړه کندهار ته رسیدلې او د پنځم به پورز به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوی او ل امریکا برته افغانستان ته لګول شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نور هیوادونو ته قاچاق شوی او دغه تاریخي آثار تیر او نه په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوی او چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شو. په دې اړه تفصیل د راپور کې
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان 3 لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ویتارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی او هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. خاغلی محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاخ شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډیره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قچاخ شوي دي. یو شمیر افغان لرغون پوهان وای افغانستان لزینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې لمخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینه رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودی وای
که مخی هم داسه اثر ده هم بار در پولیس ده نیویارک نه افغانستان ملی موزیم تا سپارل شوید. زو امید لرم چه ده اطلاعات کلتور وزارت وکوله شید چه پا ده حق لا یاو پروتوکول سر امزا کستی که چهره ده اثر مرتبط با افغانستان پوری بید و دوامدار اتوگا آغا ورست ده تشخیص نه افغانستان تراولی گید.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس داډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو لوتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایزي اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 30 نوي لوبغاړي ټاکلي دي. په ننګرهار کې به سږکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له ښځو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې ده. روژه د اسلام دریم رکن او د ټولو مسلمانانو فریضه ده. په دغه میاشت کې له شرعي عذر پرته ټول عاقل او بالغ مسلمانان روژه نیسي. د افغاني دود له مخې په دغه میاشت کې د کور ښځې د نارینه روژه لرونکو زیات خیال ساتي. د کورنۍ ښځینه غړي تر بل هر وخت هڅه کوي چې په دغه میاشت کې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه په منظمه توګه وکړي تر څو د نارینه وو د غوسې او ناآرامۍ لامل نشي. خو د کور د فضا په آرامه ساتلو کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته د یو بل سره همغږي وسی همکار وسی د کور په چارو کې نو دی به هیڅ کلام روژه ماته په خفګان باندې تیر نه کی.
د جسمي پلوه د روژې مبارکه میاشت د ښځو لپاره زیات ستومانه کوونکې ده او که د نارینه وو لپاره
د ښځو صحت د دوی تغذیه ته د دوی غسهی او رواني حالات ته ډیر متوجه اوسې. ښځه که صحتمند اوسې نو بچی ټول کورنۍ به صحتمند اوسې.
د ښځو سره تاوتریخواله د روژې سربیره په بل هر وخت کې ناسم کار دی. څنګه کېدلای شي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د ناسم کارونو او فکرونو مخه ونیول شي؟
د ښځو ونډه او اهمیت د ښځو له خواص کې باید روښانه شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې وی میرمنې خبرې واورو چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ځان د دې لپاره سختي تیروي چې د کور نارینه یې غوسه نشي.
پاسې دیم نشم از زنګنونه مې درد کوي. د کور کار پخلی دی په ناست او په ډیر تکلیف کوم. په خپل دوه زامن مې د سره روجه منی ولا دوی قرار ویدی نه پاسیږي بیا ما خام ته چی چی لګ و زانډیږي بیا په خپل منځ کې یو بولتا وای هله پاسه چی شه نو بده نه دراوړی فلان کې نه دراوړی دا ستمبلان دی ماته ګوري هغه د لاړه په دې روجه کې چکل ډوې او زه په دې سخت ناروغ يم زکام يم د تک تکلیف هم دا تا ورش په دې سات کې پاسې د مورځي مې ولم د کړه ورته
تاسو د ګلبیبي خبري واوري دي چې په رنزور ځان د کور کار کوي تر څو ځامنې د روژه ماتي په وخت کې د کمی حس ونه کړي او غوسه نشي ګلبیبي ته ورته شاجان هم د ورځې په اوګدو کې د ماشومانو د سمې پالنې ترڅنګ روژه ماتي ته هم څو ډوله خواړه تیاروي او تر ټولو ښه خواړه نارینه وو ته ورکوي د هغې په خبره له دې ټولو سره سره بیا هم د هغې خاوند په کور کې ناسم چلند کوي
په کور کې ستاسو جنگ وکي د مور سره وکي یا د خور سره وکي یا د بل چا سره وکي نور بیا څه کار بیا جنگ ور جنجال په کور کې څه سره کوي تا ویلې یا بل ویلې یا بل ویلې دا هغه کساتونه ګرځ تاسو ښه کار بجنګ کوي په انې کوي
تاسو د ګل بیبي او شاجان خبرې واوریدې اوس باید د دیرش کلن حبیب رحمان خبرې واورو چې وای پروژه کې حوصله نه لري او ژر ژر غوسه کیږي
دیګه سم نه کوي په وخت نه را تیاری ماشومان دی خوانه زړې دیګه دی بل طرف نه خرابې دغه ډیر عالی په همیشه د روزه مات په وخت کې دوی نه پیږي سینې موږ روزه ده موږ به د روزه مات په وخت ډیر په تکلیف یو بعد ماشومان غلي ډوډۍ باید سمه هیڅ مشکل ذاتی نسته نه ماشومان غلي کولای سي نه دیګه سي تیارولای سي بعد په دې مشکل کې موږ روزانه بس د روزه مات په وخت کې اور سره مخ یو
په افغانستان کې نارینه د کورنۍ مشران او حاکمان دي د کورنۍ خزینه غړي هڅه کوي چې د نارینه وو پوره فرمان منونکي او خدمتګاران ووسی او هیڅ کله د نارینه وو د غوسه کېدو او نارامۍ لامل نشي ځکه چې د نارینه وو د غوسه کېدو پایله کېدای شي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ان د وهلو او ټکولو سبب شي د غدود له پخوا راهیسې په افغانستان کې دوام لري خو د روژې په مبارک میاشت کې بیا د غدود لا روښانه کیږي خزي په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د نارینه وو د ژر غوسه کېدو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د ماشومانو د روزنې او پالنې ترڅنګ روژه ماتي تیار کړي او تر ټولو اول او ښه خواړه نارینه وو ته ورکړي خو دا چې مغزي خواړه په روژه کې د ښځو لپاره څومره ضروری دي دا به د نسایي او ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو څخه واورو
په افغاني کورنۍ کې متاسفانه چې د ښځو صحت ته یا روغتیا ته ښه توجه نه کیږي کله چې دوی په پخلنځي کې مصروف وي کله چې کوټه تر ازي ډوډۍ وخوري یا د دې اشتیا سوځیدلې یا ډوډۍ ته نه خلاص شوی نو په کار دا دي چې محترم کورنۍ زیاتره د دوی صحت ته پاملرنه وکړي د دوی تغذیه ته د دوی هغه صحي او رواني دماغي او عصبي حالات ته ډېر متوجه اوسي تر څو چې د دوی خزه کې صحتمند اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمند اوسي او کچیرته د کور خزه صحتمند نه وي نو دا جوته ده چې ټول کورنۍ به خپل صحت له لاسه ورکړي
په اسلام کې نارینه وو ته تل سپارښتنه شوې ده چې لخپل خزو سره ښه او پورین تندې چلند وکړي مولوی احسان الحق حنفي وایي د روژې میاشت په اسلام کې د رحمت برکات او بخښنې میاشت ده نارینه دی په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د خزو پر وړاندې نرم او ښه چلند وکړي
علی رضی الله تعالی عنہ وایي څوک چې روژه نیسی باید دغه ټول غړي روژه وي د سنه چې आवाज خلی روژه ده اغه مل आवाज له خوراک او لسکاک نه بدرد ور باندې وایي سپک سپور ور باندې وایي د ګناه خبره ور باندې کوي فحش ور باندې وایي او به نوم داده چې روژه یې نیولې ده نبی صلی الله علیه و سلم وایي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه یو څوک چې روژه یې نیولې ده ولې روژه یې आवाज له خوراک او لسکاک نه نیولې ده او د غلط خبره پرې نه خوده د ګناه خبرې پرې نه خدلې اغه خبرې چې اغه د اخلاق سره پټکر کړي د اسلامي اخلاق سره پټکر کړي د انساني اخلاق سره پټکر کړي د خبرې ترک نکړي الله تبارک و تعالی د دغه حالت ته چې د اواز له اوبو او له خوراک نه روزنی ولده اس اړتیا ورتن لري
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه او باورونه شته چې په ټولنه کې د نا انډولې لامل شي خو لا هم دوام لري او د دې ټولنې د خلکو ژوند یې ور محدود کړي ټولن په استاد امید افغان وایي کورن کورنۍ باید د دغو دودونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل ماشومان ترمنځ ناسم دودونه و نه پالي.
منګه تاسو باید د نارینه توب او خزینه توب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصه ای، دا باید لمنځه وویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکو. یعنی نر د ستونزه نه رامنځته کیږي، بلکې دا نارینه توب د فرهنګ او کلتور منځته راوړي چې دغه نارینه توب لمنځه باید لاړ شي. لبل خواست که در طول نزیکی دو پروسه باید اصلاح شید چه کشنیوال است که کم ماشون چه نری اغت اهمیت ورکول کیگی و کم یو چه خز یا انجلی اغت اهمیت کم ورکول کیگی، لمغی جس که دا دود رمانسته کیگی. و لبل خواست که دی خز و وند و اهمیت دی خز و لخواست که باید روخانه شی. یعنی منظور می داده چه مغا مور ده چه بیا هم دی خپل زوی تا اهمیت ورکایی او لور تا اهمیت نورکایی، مغا خز ده چه خپل زان تا یا خپل بچانو تا، یعنی خزینه بچانو تا اهمیت نورکی، ولیکن خپل میړه تا اهمیت ورته ورکی، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
د افغانستان ډیره وګړي مسلمانان دي او د روژې په مبارک میاشت کې روژه نیسي، خو دا چې څومره افغانان په دغه میاشت کې د خوړلو او څخلو ترڅنګ له ناوړه عادتونو او ژرغوسه کېدو هم ځانونه ساتي، دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
ګل نبی حیدری، ما د ننګرهار ولایت نه باید بدی میشت پر توجه ډیره توجه س عبادت او د قران کریم تلاوت ځانګړي کړو، د خپل غونډیانو سره خو سلوک او خراب یو کو، د غریبانو لاسنیو کړو هه تلوسه پوری.
شرشار یوب زیم د ششهی څخه روژه خود رحمتونو برکتونو او د مغفرت میشته. روژه در باید ډیره حوصله ولري، کورنۍ سره شمګاوند کی او دوستان سره ډیر په خوش اخلاق او نرمه لهجه مخشي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. رښتیا هم د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کورنیو کې نارینه پورته کیږي، هغه په مرمر باندې تاوتریخوالی کوي، لیکن دغه یو ناوړه کار ځکه دی چې روژه یوازې د نارینه و نه ده، بلکې دغه د مرمنو هم وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، اوس به د اغلی بصری دیدار خبري واورو چې مګور سره په همدی اړه مرکه کړې ده. اغلی دیدار کپ سر کرا ته وایاس چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید نارینه خپل خزو او د کورنۍ له نورو غړو سره څه ډول چلند وکړي ترڅو په کور کې د تاوتریخوالي لامل نشي.
چیرې نارینه له بیرون ناراضي او په کور کې مثلا د خپل د میرمنې یا د خور یا د مور روژه نه دیدانسي او غلمغال کې او تاوتریخوالي کې کنه دي، اندک شپ سر باندې د غلمغال کې کنه، نو د کې هم کدي اسلام له نگانه ګورو د خپل غړې باندې ده او هم روژې ته یو به احترامي ده چې اندې کې کنه، نو دا د کور فضا ډیره خرابې په ماشومان باندې بد اغیز کوي، په میرمنې باندې بد اغیز کوي. یوه ورځ به میرمنې یا خویندې ورته اوسیله وکړي، دوه ورځې به وکړي، نو بالاخره اوسیله هم سر راځي، نو خامخا میرمنه امروزه ده، نو د سره یې چا خبره هغه خپل ژبه ورسره بدلي، نو دغه د دې لامل ګرځي کنه چې د دې ترمنځه پورې یو شخړه یا مثلا یو وار یا ګزار یا مثلا یو د دواړو ترمنځه یو جنجال راپیښ شي. نو بهتره دی ما په نظر باندې همدغه ده چې دی باید خپل د کور فضا آرام وساتي، اول خو د من خویندې باید خپل د کور فضا دا رقم وساتي چې بیرون نه نارینه راځي خسته نشي په دا کور کې، اعصاب یې آرام شي، او په زمین کې که نارینه له بیرون نه راځي نو په اندک شي باندې یا په اندک خبرې باندې کوشش وکړي د خپل اعصاب کنټرول کړي او خپل احساسات خپل په کنټرول کې ونیسي، او دا احساس وکړي چې زه روزه یم یا مثلا تګ یم یا مثلا اوږه یم یا مثلا کمبل مشکل لرم، همدغه د ما میرمن یا د ما خور یا د ما مور هم همدغه روزه لري، روزه دار ده، نو هغه د کور فضا چې خپل په لاس باندې خرابو مونږ او تاسې، نو راځي چې داسې فضا مونږ مساعد کړو چې ترڅو دغه د مونږ روژه ماته چې په تاوتریخوالي باندې کېږي هغه روژه ماته د مونږ او تاسې په صمیمیت باندې وشي.
کراته ووایاست چې د روژې په مبارکه میاشت کې په کور کې بې حوصله توب او ژرغوسه کېدل تر نورو وختونو څومره په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی شي.
د روژې مبارکه میاشت یوه برکتي میاشت ده، نو د روژې په مبارکه میاشت کې که نارینه اوسي که ښځینه اوسي باید خپل د کور محیط او ماحول پر داسې مناسب ډول باندې عیار کړي کې چې تر اوسه پورې هغه موږ تاسو چې روزه نیسو یا د روزي فرضیت ادا کوم هغه فرضیت خراب نشي، او کوم نارینه یا کوم رونه چې د موږ د روزي مبارکه میاشت کې له تاوتریخوالي نه کار اخلي، مثلا د کور بې نظمی یا مثلا هنده کې شی پور په بانه نیسي کنه د لمیرمن سره له مور سره له خویند سره د خپل غټ پورته کې یا ناوړه چلند کې ور سره کنه، نو دا د اسلام له نظر نه موږ ورته وګورو هم غلط کرده، او که د انسانیت له نظر نه وګورو هم غلط کرده. نو زما په نظر باندې دا ورونه باید خپل د روزي میاشت کې د خپل کړنو ته د خپل چلند ته ولو کسونه په کور کې مثلا بې نظمي وسي یا مثلا هغه وسي کنه کارونه غیر منظم وسي، باید دای ورته پروګرام جوړ کړي، ترتیبی کې تنظیمی کې، نه دا چې پټکی وکي په کار شي او د کور محیط او ماحول دا وخت خرابې کې چې زه روژه یم.
دنی منړی اوریدونکو د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د روژې په مبارک میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له خزو سره ناسم چلند ته ځانګړی شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. درنو ریدونکو، آیا په هیګي چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت خاصر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي هودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړی راپور ترڅنګ د کابل په هندون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدرمن دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکله دی چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنا نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار کامی ولسوالی اوسیدونکی شرشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خو او وای
د دغه نوم نه ډیر په تکلیف یم. مکتب ته چې زم هلکان دغه د سمپیان می زوري چې شرشم ګل پرشم ګل د سه بلبل نمونه را باندې اخلي، نو دغه نوم نه ډیر په تکلیف سم داسې کلی خلک د کوسی خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطر. هیڅ مشکل نه، صفقت د نوم مشکل ده، کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي. نوم نه چې تغییر کړي د تذکیرې نه باید تغییر شي. نوم په تذکیره کې شرشمګل ده، په کلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شرشمګل ده. بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې د ولې دا نوم را باندې اخی چې واده وکړم. بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان به شم چې شرشمګل پرشمګل راته وایي. نو می باید تبدیل کوم د تذکرینه، نو که یو څه یو لار پیدا شي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان د مور او پلار مسولیت بولی چې په خپل اولاد مناسب او خنوم کېږي. نو موړی وای
مون سره په هغه کې و د دفتر کې د هغه چراغ نو مدیر صاحب مورته مال والا کده زه دي چینم دا وای دا ګنډیره مال ګنډیره چې خدا خو ډیر چټینم ده کنه ورور وای مې په یخه ګنډیره ادا نومي وخت چې لوی سی به خپل نوم په خیمانه سرګړې ګنډیره مثال خمزوره منج د چس شکر زونډي دغه سونه پکې دي چې هغه اسمانه نه لري باید خو نمونه کتابونه نه پکې دي چې هغه نه استفاده وکړي انده کې پخېمانه پې نه وي او نمونه به سره خې انتخاب کی هم لور ته هم زوی ته سره خې نمونه انتخاب کی چې هغه کې هم خیر او برکت او نیک سالي وي خو
خدای سي کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نومي خودلو کې ل ډېر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږي د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارکونکو حلیمه حسوی سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خه مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی نور خبرې بل اغلی وسا څخه واورو
درزایات او نرزایات برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي او زما نوم زما مرجانې خدای بخښل مرجانې خیده او طلبه ما په خپل نوم رضایت خو ده او خوده لمیده او بل بیاړم هم ور باندې ځکه چې اکثره پوهان یا هم روانشناسان نو یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډیر اغیزه کوي یا تخلص ډیر اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هغه مدارج او هغه مقامونه ته او هغه خواص کرکټرونه اختیارولی شي
مدني فعال حبیب الله ستوری وای د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد دی چې دا بیا پراتلونکي کې هغه که هلک وی انجلۍ له لوی سرخوګي سره مخ کیږي
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینې هنګ ولري فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسول دي چې خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي ښه تخلص ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغه ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي اول خپل امور په دې باندې مسول دي چې ته نوم وټاکي چې دې په دې حق لا باندې چې فدا نظریه او ډېر ښکلی کتاب لیکلی د نومو تخلصو په حق لا سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته تخلصونه وټاکي یا پلار مور خپل اولادونو لپاره ښه نمونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل دي مطالعه وسی نو هغه تب له خلو غاتونو ښه نمونه سره آشنايي او دا کار به دوی ته ډیر اسانه
د کابل د خوونی او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخه استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیم اړیکه لري نو موارد زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي دا چې یو څوک په خپل بچی په خپل لور یا په خپل زوی ښه نوم نسی کې ښودلی یا ښه نوم نږدي یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکېږدي مس یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسی پیدا کولی او دریم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي
دغه شان د علومه اکاډمۍ علمی غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لمړنۍ حق په مور او پلار همدا ده چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي نو موري زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې یو لږه جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه دا چې خپل نوم ورته کیدی خپل نوم خودل دا د اسلام له نظر په والدینو باندې واجب ده حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیدی چې هغه نوم له عقاید سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو لو استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی اغل
تقوا په پیل خو ډیر زیاته مننه کو کور ودان چې موږ ته مو وخت راک لمړی پوښتنه ولې سم تراکو چې کورنۍ څنګه کولای شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد انتخاب کړي
مننه دې ښه او مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډیره ساده خبره ده مو کورنۍ یو صدقات وکړي ډیر وخت کورنۍ متاسفانه په دې ترو باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډیر شتمن وي او یا هم ډیر مشهور شوی وي کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي زه فکر کوم چې وو دې وخت شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند ولري کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې باید ښه نمونه کېږي ځکه دا دوی حق دی د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي که چیرې په خپل مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی یو ښوونځي له معلم څخه جمعت له ملا امام څخه بعد پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسې شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نومې ښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي لکه پښتو ژبه فارسي ژبه عربي اردو ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې موږ ته راغلي دي د ځینو پیغمبرانو نومونه دي دغه ژبې نومونه مې راخستي دي تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي او دا نومونه ما یو سہولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا غره روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم پې پښتو نوم یو څوک کولی شي وپوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی یا د کومې ژبې نوم دی او په ضمن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهیږي یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی
تاسو په دې کار کې البته هغلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي په خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي همغه تخلص کېږدي ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري بلته ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي نو ښه نوم ښه آهنګ ولري ښه لنډون ولري ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي لنډ نوم بهتره دی د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي لکه زرمینه چې چېغه ورپسې کوي زرمینې کېږي یا احمد احمده کېږي حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي یعنی که ښه نوم ځان دپاره غوره کوي یا د اولاد دپاره یې
مننه کوم وروستۍ پوښتنه هغلی تقوا داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسې یادونه وکړه چې دې کې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي یعنی هغوی د نه استفاده وکړي
زما کتاب خو په بازار کې عام خرڅېږي د فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دغه کتاب په سافټ بڼه خپور کړم ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم ټوله هر چا سره وي او هر څوک د دې نه استفاده وکړي
قدر منو دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرئ
جانا